رادیو آشنا.
آشنا رادیو.
آشنا رادیو.
رادیو آشنا.
صدای آمریکا. السلام علیکم درنو اوریدونکو ستړی مشی ز زیبا خادمیم دا د امریکا غږ آشنا رادیو خبرونه ده د نړۍ د دې ساعت د خبرونو سرټکی واوري
طالبان ویل دي چې امریکایي هیات سره افغانستان نه د امریکایي عسکرو د وتو د مهالوش پاړه خبرې کړې دي د امریکا د بهرنی چارو وزیر مایک پامپیو ویلي امریکا غواړي په افغانستان کې خپل نظامی حضور کم کړي او د تیرو څلور ساعتونو په دوران کې د امریکا په دوه کورونو کې د ټوپکوالا او پډس کې دیش کسان وژل شوي دي
د خبرونو نه وروسته رپورټونه لرو او په دې رپورټونو کې یوه مسله دا ده چې افغانان وایي د سولې لپاره باید اول اوربند شي
د خلکو غوښتنه دا ده چې ژر تر ژره په هر لار باندې چې وي اوربند وسی
په کندز کې زرګران وایي چې پرانا ورځ ورنغلاګانې کیږي
باری اول نیست باری دوم نیست باری سوم است که در اینجا سارقین مسلمی ها یا دکان زرگری را از مالک دکان
در امریکا په دو خارونو کې د پرله پسې ډزو په حق له رپورت هم لرو خود دی او نورو مطالبه نمخ کې ز زیبا خادم او سید سلیمان شاه د نړۍ خبرونه وایو
السلام علیکم طالبان ویل دي چې نن د یکشنبې په ورځ د امریکایي هڅرات مذاکراتو په دویمه ورځ له افغانستان نه د خارج ځواکونو د وتلو په مهالویش خبرې کړې دي په دوحه کې د طالبانو د سیاسي دفتر وایان سهیل شاهین د امریکا غ خبریال ایوب خیرالدین ته وویل چې اتم پړاو خبرې د شنبې په ورځ پیل شوې امریکا تمه لري چې د روان کال د سپتمبر لومړۍ تر لومړۍ نیټې پورې له طالبانو سره موافقې ته ورسیږي د طالبانو د سیاسي دفتر یو بل غړي مولوي شهاب الدین دلاور ویلي ډېر امکان لري چې امریکایي هیات سره د ازلي خبرې اترې بریالی شي او د امریکایي هیات مشر زلمی خلیلزاد هم په ټویټر کې لیکلي چې طالبانو موافقه کړې ده چې له متحده ایالاتو سره خپلې خبرې سرته ورسوي او موږ هم چمتو یو
د افغانستان د ملي یووالي د اجرایه ریاست چارواکي وایي چې تر اوسه د وسلوالو طالبانو سره د سولې د خبرو لپاره 15 کسیز مرکزي هیئت په ترکیب باندې سلا مشورې روانې دي د سولې په چارو کې د دولت وزارت د تیرې چهارشنبې په ورځ اعلان وکړ چې د سولې د هیئت په جوړولو کار روان دی د اجرایه ریاست د نطاق مرستیال امید مسیم ویلی دی چې په مرکزي هیئت کې به د حکومت د استازونو علاوه د سیاسي جریانونو استازي هم شامل وي او دغه سی یو هیئت جوړول ډیر کار غواړي
مونږ هلمند یو چې تر نږدې آینده وکولای شو د مرکزي پلاوي چې وکولای شو د ټول افغانستان خلکو استازیتوب وکړي معرفي وکړو
د خبرونو وروسته په همدې باره کې د حاجی دین محمد سره مرکه لرو
دا د امریکا غ واشنگتن دی د متحده ایالاتو د بهرنیو چارو وزیر مایک پامپیو وایي چې امریکا په افغانستان کې د نظامی حضور خپل نظامی حضور کموي پامپیو دا خبره نن د یکشنبې په ورځ د اګست په 4مه د استرالیا د سیډنی په ښار کې دغه هیواد له حکومتي چارواکو سره په یو ګډ خبري کانفرنس کې وکړه هغه هیله څرګنده کړه چې د افغانستان مسله به له ډیپلوماتیکي لارې حل شي ښاغلي پامپیو ویل چې جمهور رئیس ټرمپ دا خبره واضح کړې چې غواړي یو ډیپلوماتیکي حل پیدا کړي
President Trump has made very clear.
د امریکا متحده ایالاتونو ولسمشر ډونلډ ترامپ واضح کړی دی چې غواړي ډیپلوماتیکي حل ځلې ډېرې کړي چې په افغانستان کې خپلې سرچینې راکمې کړي او د دې ډار ترلاسه کړو چې افغانستان به بیرته د ترهګرو په ځالې نه بدلېږي چې پر امریکا د برید لپاره ترې ګټه واخلي
د استرالیا د دفاع وزیر میرمن لینډا رینولډز ویلي چې استرالیا په افغانستان کې د خپل دریځ د بدلولو په اړه پریکړه نه ده کړې او هر پریکړه چې کوي د افغانستان د حکومت په خوښه به وکړي
د سیمې او نړۍ خبرونه د امریکا غږ آشنا رادیو د واشنگتن د استودیو نه اوري نن مازیګر د کابل د ښار د 15 ناحیې د تایمنی په سیمه کې یو مقناطیسي ماین چې د خورشید تلویزیون د کارکونکو په موټر پورې نښلول شوی و وچاودې ده یو لاروی سړی او د ډرایور وژل شوی دی او د تلویزیون دوه کارکونکي او یو بل کس ټپي شوی
د افغانستان د ملي امنیت ریاست وايي یو سړی نیولې دی چې په کابل کې باید حمله لپاره د اسلامي دولت ځانمرګي برید کوونکي انتقالول. دا کس چې خپل ځان عید محمد او د کابل د ښار اوسیدونکو معرفي کوي، نن د یکشنبې په ورځ د مطبوعاتي کانفرنس په ترڅ کې د ملي امنیت عمومي ریاست مطبوعاتو ته وښودو.
په داسې حال کې چې د قطر په پایتخت کې په افغانستان کې د سولې په خاطر د امریکایي مامورانو او طالب اساسو ترمنځ د مخامخ مذاکراتو اتم پړاو پیل شوی دی، حکومتي چارواکو ویلي دي چې د پنجشیر او فراه ولایتونو لپاره د طالبانو ټاکل شوي والیان وژل شوي دي. طالبانو د فراه لپاره د خپل والي ملا فضل الرحمن په مشهور په ملا مشر وژل کېدل تایید کړی دي، او د افغانستان د دفاع د وزارت خبره ده چې مطبوعاتي اعلامیه کې ویلي دي چې د طالبانو دا والیان د نړیوالو قواو په هوایي بریدونو کې وژل شوي. د یو بل خبر له مخې د افغانستان د کورنیو چارو وزارت نن د پنجشیر لپاره د طالبانو د نومول شوي والي د مرستیال عبدالاحد مشهور په ذوالفقار وژل کېدو خبر ورکړی دی. دغه وزارت د ویان نصرت رحیمي په وینا ذوالفقار بیګاش په د کاپیسا د ولایت د نجراو د ولسوالۍ د آینګران په سیمه کې د افغانستان د خاصو قواو په عملیاتو کې د خپلو ملګرو سره یو ځای ووژل شو، خو طالبانو تر اوسه پورې په دې حقله څه نه دي ویلي.
د ایران وی مطبوعاتي شبکې خبر ورکړی چې د سپای پاسداران انقلاب سمندري ځواکونو د تیلو یو بل ټانکر چې 200,000 لیټر تیل پکې بارو نیولې. د فارس نیمه رسمي اژانس وایي چې د فارس په خلیج کې د تیلو د قاچاق یو بل ناکامه هڅه وه. د ټانکر وطن عمل هم توقیف شوی، خو په دې اړه یې معلومات نه دي ورکړي چې ټانکر د کوم هیوادو او چلوونکي څوک وو. دا درېمه تجارتي بیړۍ ده چې ایران د فارس په خلیج کې د قاچاق په زور برمته کوي.
متحده ایالات وایي چې د سوریې په شمال ویدیز ولایت ادلیب کې د اعلان شوی اوربند هرکلی کوي. دغه ولایت د سوریې د رژیم د مخالفانو وروستی سنګر دی. د امریکا د خارجه وزارت په مطبوعاتي بیانیه کې راغلی دي چې په ملکیانو باندې باید حملې بند شي. د امریکا خارجه وزارت د روسیې او ترکیې د الوزلو ستاینه کړې ده او ویلي دي چې د سوریې شخړه نظامي حل نه لري، یوازې سیاسي حل کولای شي چې د سوریې د ټولو لس لپاره خوندي او باثباته راتلونکی تضمین کړي. سکال په ادلیب کې د جنگ لامل په سرګونو ملکیان وژل شوي دي او په زرګونو نور د خپل کورونو نه نور ځایونو ته تښتېدلي دي.
نن د یک شنبه په ورځ د متحده ایالاتو د اوهایو د ایالت د ډیټن په ښار کې د یو ټوپکوالا په ډزو کې لس کسان وژل شوي دي. دا په تیرو 24 ساعتونو کې د ډلیزو وژنو دوهمه پیښه وه. د شنبه په ورځ یو 21 کلن ټوپکوالا د تکساس ایالت په سرحدي ښارګوټي الپاسو کې په یو غټ پلورنځ کې ډزې وکړې او شل کسان یې وژل. د ریپورت تفصیل د تاج امین یارنا اورئ.
د اوهایو په ایالت کې د ډیټن ښار د پولیسو دا امنیت قمندانې مرسیال میټ کارپر اعلان وکړ چې په دغه پیښه کې مشکوک هم ووژل شو. دا مشکوک د هویت په شمول د دغه پیښې په اړه کم معلومات خپاره شوي دي. دغه ډزې 2 ساعته وروسته تر هغه شوي دي چې یو سړی د ټیکساس ایالت د الپاسو په ښار کې د والمارټ په یو پلورنځي کې پر مشتریانو په ډزو کې 6 کسان ووژل او لشلو نه زیات یې ټپیان کړل. یو 21 کلن سپین پوسته ځوان دی چې د امریکا او مکسیکو له پولیس سره نږدې د ټیکساس ایالت د ایلن سیمې اوسیدونکی دی. د الپاسو د پولیسو قماندان ګریګ ایلن ویلي چې چارواکي د مشکوک یوه مرامنامه لري چې د کرکې له جرم سره یو احتمالي تړاو ښیي، خو چارواکو یې په اړه جزئیات څرګند نه کړل. تاج امینیار، داشنا راډیو، امریکا غږ.
په فلیپین کې د نجات او ژغورنې عملی د طوفاني وبونه د هغو 40 مسافرینو مړي راایستلي دي چې د شنبې په ورځ د هغه هیواد په 2 مرکزي ولایتونو کې کشتیګانې طوفاني سپو واخیستې او ډوبې شوې وې. پولیسو ویل 6 کسان لا درک دي او 150 مسافرین ژوندي ژغورل شوي دي.
د مسکو پولیسو د شنبې په ورځ په 16 لاریون کوونکو حمله کړې او 200 نه زیات کسان یې نیولي دي چې د اپوزیشن سو پیژندل شوی مشران هم پکې شامل وو.
د سیمیاو نړۍ خبرونه د امریکا غږ آشنا رادیو د واشنگتن د استدیو نه اوري.
یو فرانسوي مخترې په یو کوچنۍ الوتکه کې چې له تختونه جوړه شوه د انګلیش چینل د پاسه د فرانسې او برېټانیا ترمنځ پرواز وکړ. د الوتکه چې 5 کومکي انجنونه لري او په 2 څرخونو باندې ګرځي 16 دقیقو کې ټوله لاره ووهله. او نن د یکشنبې په ورځ بیا په هنګ کانګ کې په زرهاو خلک د احتجاجي مظاهرې لپاره راټول شي وو. پولیسو 6 تنه د غیر قانوني غونډې جوړولو لامل توقیف کړی دي. دا د دې سات خبرونه چې تاسو د امریکا غږ واشنگتن نو اوریدل.
مونږ د امریکا غږ آشنا رادیو نه غږیږو. درنو
رادیو چې تاسو ور باندې باور کولای شئ د امریکا غږ آشنا رادیو منځنۍ صفه 2.89 اف ام 3.15.
د آشنا رادیو درنو اوریدونکو په خبرو کې مو واوریدل چې د طالبانو او د امریکایي هیئت خبرې روانې دي د سولې په ارتباط په دوحه کې، او بل پلوه په کابل کې دوی لګیا دي په یو هیئت په جوړولو باندې کار کوي چې دا مذاکره چې هیئت به د طالبانو سره خبرې کوي، خو د دې هیئت د په جوړېدو باندې سلام مشورې روانې دي. په دې باره کې لږ وروسته مرکه لرو، خو اوس راځو دې ته چې په قطر کې د امریکا او طالبانو ترمنځ د سولې د مذاکراتو په دویمه ورځ چې نن پیل شوې، چې دا مذاکرو کې تر اوسه پورې دا مذاکرې کم حد ته رسیدلې دي. دا مذاکرې په داسې حال کې روانې دي چې خبرنگاران او ژورنالیستان هلته د خبرونو رپورټونو ورکولو لپاره اجازه نه لري. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر مایک پمپیو ویلي دي چې دوی ډیپلوماتیکو هڅو ته دوام ورکوي چې په افغانستان کې خپل منابع راکمې کړي. د امریکا غږ آشنا رادیو خبریال وحید فیضی رپورټ برابر کړی دی.
په قطر کې د امریکا او طالبان ترمنځ د سولې مذاکراتو دویمه ورځ ده. دا مذاکرات د تړو دروازو تر شا دوام لري او لا معلومه نه ده چې په څه به سلا کیږي. امریکا تمه لري چې د روان کال د سپتمبر لومړۍ نیټې څخه مخکې له طالبانو سره یوې هوکړې ته ورسیږي. هڅې روان دي چې دا موافقه په سپتمبر کې د افغانستان د ولسمشرۍ او په راتلونکي کال کې د امریکا د ولسمشرۍ ټاکنو څخه مخکې وشي. د امریکا د بهرنی چارو وزیر مایک پمپیو په استرالیا کې د هغه هوا چارواکو سره په یو ګډ خبری کانفرنس کې ویل چې واشنگتن هیل لري چې له ډیپلوماتیک لارې د افغانستان مسله حل کړي.
د امریکا متحده ایالاتونو ولسمشر ډونالډ ټرمپ واضح کړی دی چې غواړي ډیپلوماتیکې هلې ځلې ډېرې کړي څو په افغانستان کې خپلې سرچینې راکمې کړو او د دې ډار ترلاسه کړو چې افغانستان به بېرته د ترهګرو په ځالې نه بدلېږي چې پر امریکا د برید لپاره ترې ګټه واخلي.
په ورته وخت کې د استرالیا د دفاع وزیر لیندا رینالډس وایي د افغانستان د جمهوري ریاست ټاکنو او د سولې مذاکراتو پایو ته په تمه دي.
We are of course looking forward.
مونږ په تمه یو، خو تر اوسه مو کومه پریکړه نه ده کړې. په سیمه ییزو مسلو کې افغانستان مونږ ته لومړی توپ لري، خو هر هغه څه چې مونږ هلته ترسره کوو هغه به د افغان حکومت په خوښه وي.
په ورته وخت کې افغان حکومت هم د سولې مذاکراتو ته تیارې نیسي. ولسمشر غنی وایي دوی جمهوری نظام غواړي نه امارات.
د سولې مذاکراتو پیلېدو ته مونږ هیڅ شرایط نه لرو، خو د سولې موافقه له شرایطو پرته نه ده.
تازه خلیزاد ویلي چې طالبان د سولې موافقې ته لیواله دي او د سولې یوې ښې موافقې لپاره چمتو دي، خو طالبانو ویلي چې که امریکا سره هوکړه ورسیږي ټول بهرني سرتیري به له افغانستان نه وځي او افغان لوري سره به د خبرو کولو زمینه برابره شي.
توافقنامه تر ډېره حده پورې په سل کې اویا واچه نیای سوی ده، خو بعضی جزیات پا توافق نامه که پاته دی چه اغا جزیات که دیسی چه دو دری ورزی که خلاص سی.
پا ورته وقت که ده افغان حکومت اجرای ریاست وی سول تا در رسیدو لپاره حکومت اوچت گمون اخیستی دی او طالبان سا ده مذاکرات و پیردو لپاره ده مذاکراتی تیم ترکیب با ایلان شی.
تقریبا
پر پلاوی کار وروسته شوی دی. مختلف جهتونه په هیئت کې دخیل دي. زیات مذاکرې ته اړتیا شته، خو تر څو چې د بین الافغاني ډیالوګ زمینه برابره شي د افغانستان دولت مسؤلیت لري داسې هیئت شي د ټولو نمایندګي وکړي او د خلکو غوښتنې او موجود واقعیتونه بیان کړي، هغه هیئت به معرفي کړي.
یو شمېر عام افغانان هم د سولې د مذاکراتو له راتلونکي خبر نه دي.
امیدوارم کې په پروسه صلح بتونه افغانستان چه از نگاه سیاسی چه از نگاه فرهنگی از هر نگاه بتوان افغانستان لایق افغانستان نوین بسازه.
د سولې د مذاکراتو اتم پړاو په داسې وخت کې پیل شوی چې زلمی خلیزاد ویلي دوی د سولې د موافقې په لټه کې دي، نه له افغانستان د ځواکونو د وتلو په لټه کې. خلیزاد وایي چې په افغانستان کې د دوی پاتې کېدل شرایط ته په کتو دي.
د امریکا غږ آشنا رادیو منځنۍ صفه 2.89 اف ام 3.15 رښتینی او تازه خبرونه.
د آشنا رادیو درنو اوریدونکو، د طالبانو سره د 15 کسیز هیئت د جوړولو په سر سلام مشورې روانې دي. مونږ په همدې باره کې د حاجی دین محمد سره مرکه کړې ده. محترم حاجی صاحب دین محمد منګه دسه معلومات لرو چې دا کوم لس چې د طالبانو سره د سولې د خبرو په خاطر جوړیږي پاغلس کې ستاسو نوم مشته د سیده د خبره
وسه پوری خوز دا کله د ځینې لیستونه رسنۍ راول اسکل د ځینې چې بوون ځینې چې بانو
خیانې سقي اوس پوری معلومه نه ده چې تاسو په دې هیئت کې یا نه
نو کریستیا سونه کوي او دا ځینې طاره چا وسوم چې په سونه او په دې او هغه څوک چې په سونه لپاره مخلصي او دې کار کې تجربه لري خو هغه زین
بل خبره ده د افغانستان د اجرایه دفتر ویل دي چې 15 کسیز هیئت په جوړیدو باندې کار روان دی مگر وای چې یو څه اختلاف پکې موجود دی ستاسو په نظر د اختلاف په کومه نقطه کې وی
نو زه خو دقیق معلومات لرم چې دا اختلاف په کوم ځای کې دی خو یقیني خبره ده چې اکثریت ټول د فکر کوي چې د خلک دی چې هم دې په سولې باندې کوي او تجربه د سولې ولري او سولې ته مخلص وي او بیا دې دغه مطرحو سیاسي قوتونو نمائندګي هم وکړي
ښه
نو دا کچته په دغه کې شرایط کې یو شرط هم کوم دی مثلا یا بیا یو یې ډول نه زیات خلک دي او یا د خلک دي چې هغه د سولې سره اخلاصونه لري یا په سولې پوي نشي یا د طالبانو نه سپره شناخت او ځنګلي نه لري دا ته دي خبره دا خو سولې ته نقصان راوړي او شاید کومه اختلافات وینو دا په دې باندې چې ایا دغه مطرح خلکو د نمائندګۍ په کیسه افسوسه کنده
ښه دا معلومه ده چې د 15 کسه سیاستمداران به وي او فرض کړه د حکومت کسان به د دې ګوندونو کسان به وي د مجاهدینو کسان به وي بله دا خو معلومه ده صحیح نو اوس به دغه دا ونډه به څنګه ورکول کیږي د یوې خونه به دوه کسه یا د هرې خونه به یو کسی دا نه ده معلومه بله
نو نه د دې چې دا هم د مذاکرات خلک لیک خلک دي
bale
او خلک راځي چې 500 سپیټه واټیا کسه هغه د تفاهم ناش دي کنه
bale
مګر په دې موضوع کې چې مذاکرات خبرې نو د چارسو له دایات کم وی مثلا د خلک په یو او ټول فکر کوم په لاسو فکر کوم دا د پیګل اس باندې د دې تر څې دې دي نو د دې صورت کې خو د ټولو نمائندګي نشي راتلای
bale
د څه خلک دي چې هغه دا شایستګي ولري چې هغه نور خلک د دې اعتماد دي دا هغه خلک د کولای شي
اما تاسو چې فکر کوئ ډیره اسانه ده چې د 15 کس انتخاب شي
ډیره خو اسانه نه دی په سختي به انتخابي کې خو لکه افغانان باید د قابلیت لري چې انتخاب شي
یعنی کسان شته د لیاقت او کفایت په حساب خو
انتخاب خو لکه د دې افغاني ټولنې خلک دي مجزه خو نه راکوم دغه د افغاني ټولنې خلک دي دا ډېر پوهم دي او که ډېر لږ پوهېږي خو لکه دې ټولنې په انداز باندې دي چې داسې خلک شته چې دې نه استفاده وشي
خو سوال هم دا دی چې په افغاني ټولنه کې د داسې کسانو کمی نشته دی صحیح شته دی کسان ډېر دي اما دا ملحوظات څه دي چې دومره اختلاف پکې موجود دی دغه نقطه ده چې څوک نه پوهېږي چې دا اختلاف په څه شي موجود دی کسان هم شته
یو خدا خبره باندې چې طبعا د افغانستان جمهوري ریاست ځان په دې چې زیات متحرک غړي او چې لسم باید دوی جوړ کړي او افراد هم دوی انتخاب کړي
اخه په دې 15 کسانو کې څومره باید دولتي وي څومره وي دغه ویش باید څنګه وشي دا ویش
ستاسو په پندازه نه سم پېدلې خو چې د افغانستان د پروګرام باندې وپیږي او د افغانستان په ازادۍ او استقلال باندې یقین ولري او بل اخره د نور ټول افغانانو سره کار کوي طالبان دي غیر طالبان دي په دولتي خلک دي کار خلک دي یا ځان نړی دي کار خلک دي په ټکو کې شي دي او کار خلک دي چې په غرو ته
bale
خو دي افغانان چې دغه عقیده او دغه نظر ولري چې یو ګډ ځان کې د پاره کولو لپاره او خپل منځ کې د تفاهم د فضا د پیدا کولو لپاره چې دا استعداد دا د وی او داسې استعداد ولري نو خلک سره راټول شي موږ دا کوشش وکړو چې دا افغانان چې اوس متفرق دي او د سیاسي خبرو په ځای باندې ټوپک ولا ساتل دي د دې د ټوپک کې د خپل خبرې د بیس په سر باندې یاد
ښه یعنی دا ستاسو په نظر دا فرق نه لري د هر خوا چې وي هر څوک چې وي خو چې په عمومي ډول دغه قابلیتونه او دغه کراکټرونه او دغه صفات په کې وي دغه مذاکراتي هیئت کې شامل شي ستاسو عمومي نظر دغه دی bale ډیر زیات مننه کوم ودان حاجی صاحب دین محمد
د امریکا جا آشنا رادیو اوري
د د آشنا رادیو در نوریدونکو په افغانستان کې د اروپایي ټولنې اساسي وایي چې افغان امنیتي ځواکونه باید د جمهوریت ریاست په انتخاباتو کې خپل بې طرفي وساتي. د ټولنې همداشان د امنیتي بنسټونو څخه غوښتي دي چې د کاندیدانو، انتخاباتي کمیسیونونو او د رای ورکوونکو امنیت وساتي. ممتاز بهیر د کابل نه راپور را لېږلی دی.
په افغانستان کې د اروپایي اتحادیې استازي پیری مایدون پر راتلونکو جمهوریت ریاست انتخاباتو کې د افغان امنیتي ځواکونو پر بې طرفي ټینګار کړی. ښاغلی مایدون د سرګندونې په کابل کې د پولیسو د نړیوال بورډ د همغږۍ په غونډه کې کړی دی. هغه په خپل ټویټر کې لیکلی چې په دې غونډه کې له افغان امنیتي ځواکونو څخه د کاندیدانو، د انتخاباتي کمیسیونونو د کارکوونکو او د رای ورکوونکو په ځانګړي ډول میرمنو د ټینګ امنیت ساتلو غوښتنه هم کړې ده. همداشان په دې غونډه کې د افغانستان اجرایي رئیس عبدالله عبدالله د جمهوریت ریاست په انتخاباتو کې د امنیتي ځواکونو په ځانګړي ډول د پولیسو پر بې طرفي ټینګار کړی او د کورنیو چارو له سرپرست وزیر څخه غوښتي چې د مسلې ته لومړیتوب ورکړي. ښاغلی عبدالله وویل افغان امنیتي او دفاعي ځواکونه یوازې د رای ورکولو حق لري او د یو مشخص کاندید او یا کاندیدانو په ګټه د کار کولو صلاحیت نه لري. هغه ویل د پولیسو بې طرفي او په دې برخه کې مسلکي چلند باید ستاسې په لومړیتوب کې ځای ولري. انتخابات تیریږي او یو نتیجه لاسته راځي، خو که چیرې زموږ امنیتي ځواکونه چې نن موږ له پولیسو سره یو او د پولیسو په اړه غږیږو، که زموږ امنیتي او دفاعي ځواکونه داسې شهرت پیدا کړي چې د یو کاندید او یا کاندیدانو پلوي کوي، دا به پر امنیتي او دفاعي ځواکونو د خلکو اعتماد ته نه جبرانېدونکی زیان ورسوي. اجرایي رئیس په داسې حال کې د انتخاباتو په پروسه کې د پولیسو پر بې طرفۍ ټینګار کړی چې د افغانستان د انتخاباتي شکایتونو کمیسیون د ښاغلي عبدالله او جمهور رئیس محمد اشرف غنی انتخاباتي ډلې د انتخاباتو له اصولو څخه په سرغړونې تورن کړی دی. دغه کمیسیون ویلي چې د ښاغلي غنی او ښاغلي عبدالله انتخاباتي ډلو په انتخاباتي سیالیو کې دولتي امکانات کارولي دي او د دې کار د تکرارولو په صورت کې به نقدي جریمه شي. په ورته وخت کې له انتخاباتو څخه د سار بنسټونه په شفافه توګه د راتلونکو انتخاباتو د ترسره کولو لپاره د امنیتي او دفاعي ځواکونو بې طرفي او په سمه توګه د خپلو مسؤلیتونو ترسره کول خورا مهم ګڼي. د افغانستان له آزادو او عادلانه انتخاباتو څخه د سار ادارې یا فیفا ویاندې مروه امینی امریکا غږ آشنا ته وویل په انتخاباتو کې د بې طرفۍ د اصل د عملي کولو لپاره باید لوړ پوړي امنیتي چارواکي دې مسلې ته جدي پام وکړي.
بې طرفي حتی په لوړ پوړو چارواکو کې د امنیتي چارواکو نه لیدل کېږي. نور عادي پولیسو، ملي اردو یا هم نورو نه چې دوی په امنیتي برخه کې کار کوي، له هغونه موږ د توقع هم نه شو درلودلی. د دوی نه توقع لرو چې لوړ پوړي چارواکي د وزارت تر سطحه پورې خپل بې طرفي، خپل بې بلخراغه استقلالیت او خپلواکي خپل حس کړي. دغه لړۍ بیا دوام پیدا کوي، هغه عادي خلکو ته هم راځي، عادي کارکوونکي ته یا پولیس ته یا هم ملي اردو ته چې دوی په مرکز محل کې دغه ځای د امنیت نیولو مسؤلیت لري، هغو ته هم راځي کېږي.
اغلې امینی دغه راز وویل چې په روانو انتخاباتي سیالیو کې د یو شمېر کاندیدانو په غونډو کې د انتخاباتو د قانون په خلاف د کابینې وزیران او نور لوړ پوړي دولتي چارواکي ګډون کوي. هغې زیاته کړه چې په تیرو پارلماني انتخاباتو کې د امنیتي ځواکونو د مداخله زیات موارد ثبت شوي، خو په دې برخه کې له سرغړونکو سره هیڅ ډول قانوني چلند نه دی شوی.
کابل دی که زابل، تخار دی که هرات، په ټول افغانستان کې د امریکا غږ آشنا رادیو منځنۍ څپه 1290 اف ام 100.15.
د آشنا رادیو خبرونه د واشنگتن د استودیو نه اوري. د افغانستان د عام روغتیا وزارت ویلی دی چې په افغانستان کې د تیرو کلونو نه اوس صحي مراکز او د کارکوونکو شمیر زیات شوی دی. د دې وزارت نطاق وحید معیار د امریکا غږ ته ویلی دی چې اوس په افغانستان کې 3000 صحي مرکزونه موجود دي، 400 ستر خصوصي او دولتي روغتونونه دي. لیمه نیازی د کابل نه راپور را لېږلی دی.
شایسته هیله دا مهال په ننګرهار ولایت کې د قابلګۍ په برخه کې زده کړې کوي. هغه چې کلونه د لغمان ولایت په الینګار ولسوالۍ کې اوسېدلې ده، د هغې سیمې د روغتیایي وضعیت په اړه وایي.
مشکلات زیات اوسي، ولادت خو زیات وخت نارمل هم ترسره کېږي، ځینې په کلیوالي دایو په واسطه به ترسره کېدل.
شایسته وایي چې د پخوا په پرتله کلینیکونه او روغتیایي مرکزونه زیات شوي دي او روغتیایي خدمتونو ته هم د خلکو لاسرسی زیات شوی دی.
ترسوی بس دوی مرکزی کلینیکو ته یا شفاخانو ته را رسیدل، نو دوی به ډیر زیات خونریزي له امله خپل ژوند حتی ډیر ځینو به له لاسه ورکو، ځینو به هم له مشکل سره مخ دي، اینده لپاره له کمخونی سره له بل مشکل سره. نو اوس دا ستونزې تر ډیره پورې حل شوي. وزارت صحت عامه ډیر د صحت برخه کې کار کړی د الینګار کې، خصوصا لغمان کې، بیا په تیره الینګار کې تر ډیره پورې دغه مشکلات حل دي او دغه میندې او کورنۍ له دغه مشکلاتو نه څنګه سوي دي مخنیوي
سوي. خود لغمان دوه نور اوسیدونکو فاطمه او نرګس بیا د خپل سیمو د روغتیاي خدماتو په اړه داسې وایي.
لکه څنګه چې زمونږ کلی نو آباد نومیږي د لغمان پورې لغمان مرکز پورې مربوط دی، څنګه چې نوې آبادیږي نو شفاخانې او کلینیکونه نه لري، او مریض چې کله ډېر سختي حالات ولري نو تر کلینیکه پورې یا خاره پورې چې وړي ډېر حالات خرابیږي، نو او سرکونه هم ډېر خراب دي، نو دا چې تر سور رسیږي د مریض حالات ډېر خراب وي، داسې وخت راځي چې د مرګ لامل هم ګرځي. زمونږ سیمه چې دا باغمرزان نومیږي د مرکز لغمان پورې مربوط ده، اول ته چې شفاخانې خو نشته او کلینیکونه شته، هغه هم ډاکتران نشته، ډاکتران بیخي کم بودي ډاکترانو، نو دلته کله چې موږ ته ناروغان او ناروغانو ته مشکل پیدا کېږي نو هغوی چې دا تر خاره پورې ځي هغوی ته ډېره ستونزه ده، تر خاره نه رسېږي. نو تېر وخت کې یو څو وخت ورځې مخکې زموږ کلي کې یوه ښځه د امیدواري ناروغي درلوده، نو دا چې تله لاره کې دا چې د خپل ژوند له لاسه ورکړه تر خاره ونه رسېده، ډېره ستونزه لرو موږ دې برخه کې.
د افغانستان د عامه روغتیا وزارت وایي چې په افغانستان کې د تیرو کلونو په پرتله روغتیایي مرکزونه او د کارکوونکو شمیر زیات شوی دی. د دغه وزارت وایند وحید مایر امریکا غږ ته وویل چې دا مهال په افغانستان کې 3 صحي مرکزونه موجود دي چې 400 ستر خصوصي او دولتي روغتونونه دي. ښاغلی مایر وویل که څه هم افغانستان یو نفر ته په کال کې $15 روغتیایي تخصیص ورکړی دی او دا په ټوله نړۍ کې د روغتیایي خدمتونو تر ټولو ټیټ لګښت دی، خو دغه وزارت هڅه کوي خلکو ته معیاري روغتیایي خدمتونه وړاندې کړي.
نو کار شوی ده، زموږ محدودیتونه ده، یو دا ده چې بودیجه ډېره کمه ده، بل ناامني یو بل ستره ننګونه ده موږ ته، چې دا انشاءالله که امنیت یې ډېر زر به موږ شاید ښه پرمختګ واوسو. بیا هم تاسو که یو لرې پرته سیم ته لاړ شئ، تاسو به هلته مکتب ونه وینئ، تاسو به هلته مسجد ونه وینئ، اما یو صحي پوسته به وینئ، یو فرعي کلینیک به وینئ. ډېر زیات کارونه شوي دي. روغتیا بر
عامه روغتیا وزارت وایي چې دا مهال په افغانستان کې 8000 قابلې موجودې دي چې دغه شمېر څو کاله وړاندې 400 تنو ته رسېده. د عامه روغتیا وزارت د ویاند پر وینا دغه شمیر ته په کتو د مور او ماشوم په مړینه کې هم د پام وړ کموالی راغلی دی. د عامه روغتیا وزارت وایي چې په 2003 کال کې په هرو 100,000 ژوندۍ ولادتونو کې 1400 میندې مړې کېدې، خو دا مهال په هرو 100,000 ولادتونو کې شاوخوا 200 میندې خپل ژوند له لاسه ورکوي. په داسې حال کې چې په افغانستان کې دا مهال 3000 روغتیایي مرکزونه موجود دي، خو لا هم په عمومي ډول روغتیایي خدمتونو ته د خلکو لاسرسی نه دی زیات شوی. د عامه روغتیا وزارت وایي چې د ناروغ او روغتیایي مرکز ترمنځ د نیم ساعت فاصلې په موجودیت کې د خلکو لاسرسی 15% او د 2 ساعتونو په فاصله کې بیا دغه لاسرسی 90% ته رسیږي.
د څو خبرونو غټې کې طالبانو ویل دي چې نن د یکشنبې په ورځې په دوحه کې د زلمی خلیلزاد په مشرۍ د امریکایي هیئت سره د مذاکراتو په دویمه ورځ له افغانستان نه د خارج ځواکونو د وتلو پر مهالویش خبرې وکړې. د طالبانو د سیاسي دفتر یو غړي مولوي شهابالدین امریکا غږ ته وویل ډېر امکان لري چې له امریکایي هیئت سره دا خبرې بریالۍ شي. د مولوي د لاهور په وینا د موافقینو وروسته به بین الافغاني مذاکرات پیل کېږي، ایواز به د اوربند په حق نه بلکې په افغانستان کې د اسلامي حکومت د جوړولو اساسي قانون او د افغانستان د راتلونکي سیاسي نقشې په باب خبرې کیږي. د افغانستان د ملي والی د حکومت اجرایی ریاست وایي چې تر اوسه لا طالبانو سره د سولې د خبرو لپاره د 15 کسیز هیئت د غړو په ترکیب باندې سلا مشورې جاری دي. د متحده ایالاتو د بهرنیو چارو وزیر مایک پامپیو وایي چې امریکا په افغانستان کې د خپل نظامی حضور د کمولو په لټه کې ده. نن مازیګر د کابل د ښار د 15 ناحیې د تیمنی په سیمه کې یو مقناطیسي ماین چې د خوشي تلویزیون د کارکوونکو په موټر پر نښلو شوی وچاودېده. یو لاروی سړی او یو ډرایور وژل شوی دی. د افغانستان د ملي امنیت ریاست وایي یو سړی نیولی دی چې په کابل کې به د حملو لپاره د اسلامي دولت یادایش ځانمرګي برید کوونکي انتقالول. په داسې حال کې چې د قطر په پایتخت کې د افغانستان د سولې په خاطر د امریکایي مامورانو او طالب اساسو ترمنځ مخامخ مذاکرات پیل شوي دي، حکومتي چارواکو ویلي دي چې د پنجشیر او فراه ولایتونو لپاره د طالبانو ټاکل شوي والیان په هوایي بریدونو کې وژل شوي دي. او د ایران یوې مطبوعاتي شبکې نن خبر ورکړ چې د سپای پاسداران انقلاب سمندري ځواکونو د تیلو یو بل ټانکر 400,000 لیټر تیل بارو نیولی. د فارس نیمه رسمي اژانس خبر ورکوي چې دا د فارس په خلیج کې د تیلو د قاچاق یو بله ناکامه هڅه وه.
درنو اوریدونکو دا خبرونه هم دلته پای ته ورسیده. د امریکا غږ آشنا رادیو دری خبرونه پیل کیږي. مننه چې خبرونه اوري او خپل نظریات څرګندوي.